Assalamu alaikum astarem shida mashal radio da nende jumeiras de 2012 kal da august amyashte 25 manita da maliha me sadem da mashal radio da garmi 12 subajo pakhtarawana ke tasata hat karewa pakhtarawana ke pehosh mer korano simiso aw nirwal mazugano da rakotna tarsan shanani aw tafsire daru pawal khabruna la borewal ka karewa
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا له خوا لګیدلې تورونه رد کړې دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده او سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلې تورونه رد کړې دي. پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځای دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په یو نادره بیان کې کړې ده. په بیان کې پر امریکا ژغ سوی دی چې خپل پام دی په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو ته واړوي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې لخوا دا بیان تر هغه غونډه وروسته سوی چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي تر څنګ پکې لوړپوړو پوځي او حکومتي چارواکو ګډون کړی و. دا لغ وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که یې خپله خاوره کې د ګډوډۍ تشدد او ترهګرۍ استازي له منځه یونړل نو به یا مرستې ورباندې بندې کړي او یا به یې هم د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورختم کړي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې یې له ډینګي ناروغۍ اغېزمن سوي 4000 کورونه صفا کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې پر یاده ناروغۍ د مکمل کابو میندلو لپاره هلې ځلې کوي. په تیرو دوو اونیو کې د پېښور روغتونونو ته تر 800 زیات داسې ناروغان ورکړل سوي او وړل سوي دي چې د ډینګي ماشي چچلی. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وای د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اعلان سوي تګلارې کې نوی څه نسته. نوموړي د خبره د پنجشنبې په ورځ ډیوا ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي که امریکا هند په افغانستان کې زیات ښکیل کړي دا به ګټه ونه کړي. د دفاعي وینا دا ځکه چې پاکستان هغه تګلارې د هند له ویرې جاري ساتي پر کومو چې امریکا نیوکې کوي. ویلیام میلام ویلي چې په افغانستان کې د بریا لپاره ضروري ده چې د افغانستان پوځ قوي کړي.
The Afghans themselves have to do a lot, but we have to meet our commitments.
د وی افغانانو ته ډیر څه په خپل کول وی خو امریکا به خپل ژمنه سرته رسوي په خصوصي توګه فوزی لړکی چې مونږ کوم ژمنه کړی دي. افغانستان کې اوږدمهاله امن او ثبات راوستلو لپاره ضروری ده د غلطه د حکومت انتظامی چارې د اداري فساد او نااهله خلکو نه پاکي وي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرو دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپله نوې تګلاره کې په ډاګه کړه چې امریکایي ځواکونه به تر بریالۍ کېدو پورې په افغانستان کې جنګیږي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده. دا خبره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې په دې اړه تر یوې غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال رادیو ته وکړه. هغوی وویل په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه کسان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
په ماشومانو کې د فزایی کمزورې مسله زیاتی کې او کمی گینا په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایی کمزورې ښکار دی. دغه شانتي ډېر زیاتې زنانه چې کمی د اولاد روړو په عمر کې دي او دا غینه علاوه یا مین دي پخې کې د وینې کمی ډېر زیات دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای دوی هم د ملګرو ملتونو سره یو ځای د دې مسلې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلاره په افغانستان کې د کراري له رامنځته کولو سره د امریکا ژمنتیا په ډاګه کوي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې دوی به په افغانستان کې ځکه ناکامه نسي چې له همدې سره د امریکا خپل ملي امنیت هم تړلی دی. جنرال جان نیکولسن پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو اترو ته حاضر سي، هغه ځکه چې د ده په وینا د جګړې په ډګر کې نسي بریالی کېدی. سپینمانی وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالات پورې تړلې ده. د خبر د سپینمانی ویاندې سارا سینډرز د پنځم په ماشام په واشنگټن کې خبري اعلان تکړه ده. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړي ته رسیدل دي چې د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند پکې خوندي سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وار له مخه د خپل هیواد په اړه د امریکا د نوې تګلارې هرکلی کړی دی. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به اوس بیرته خپل سفیر تهران ته ولیږي. قطر خپل سفیر د مظاهرچیانو لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لوټل کېدو وروسته د احتجاج په توګه له ایران څخه ایستلی و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سفیر به یې په تهران کې خپل سفارتي دنده پیل کړي، خو هغوی د دې خاص نیټه نه ده په ډاګه کړې. او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس تور پورې کړی دی چې روس غواړي په زور نړیوالې پولې له سره وټاکي. جیمز میټس ویلي امریکا په فعاله توګه د دې جاج اخلي چې اوکراین ته د دفاع لپاره نوې وسلې ورکړي. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر اوکراین ته تللی دی. نوموړي ویلي چې امریکا به د روس لخوا د اوکراین د کرامیا سیمې په ځان پسې تړل ونه مني. جیمز میټس دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې کړی دی. نوموړی د اوکراین د خپلواکۍ شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره هلته تللی و. اوکراین شپږویشت کاله وړاندې له سویت یونین څخه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به سراج زهر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل روپۍ سلويخ پیسې غستل کیږي او په یو سل روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځه دېرش روپۍ شل پیسې او په یو سل پنځه دېرش روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په یو سل څلېرش روپۍ شل پیسې او په یو سل څلېرش روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه ویش روپۍ. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ دېرش پیسې. یو افغانی په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ څلور پنځوس پیسې. او درې سوه دولس ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه څوارلس ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شپږویشت، بنو کې پنځه دېرش او پنځه ویشت، او کوئټه کې به زیات نه زیات یو دېرش او کم نه کم څوارلس ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او دا کرنسو بیا د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلي تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وایي په افغانستان کې د بری لپاره ضروری ده چې افغان ځواکونه قوي کړل شي.
The Afghans themselves have to do a lot, but we have to meet our commitments.
چین امریکا ته ویلي چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی دی وشي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي دی باور نه کوي چې چین د پسخ وخت کې د پاکستان تر شا ودرېږي.
چین باز پر اصل کې ورته کې نوی نام څه دی د موقعي چې باید پېښ شي هغه د پاکستان ملاتړ ومني.
د ملګرو ملتونو اداره وایي په پاکستان کې ماشومان او ښځې د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي.
په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزورۍ ښکار دی. دغه شانتي ډېرې زیاتې زنانه چې کمې دي، هغه کې د وینې کمې ډېر زیات دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلي تورونه رد کړي دي. د خبرګون له هغه وروسته خودل شوی دی چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د امنیتي کمیټې غونډه وشوه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې په پاکستان نیوکې کول به په افغانستان کې له کرارۍ سره مرسته ونه کړي. محمد عمران تفصیل لري.
له غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان د یو گاونډي هیواد په حیث په افغانستان کې امن او ثبات غواړي. د افغان جګړې له کبله کډوال، نشئی توکي او وسله راغله او د پاکستان پر ضد په افغانستان کې محفوظه پټځایونه جوړ شو، چرته چې د پاکستان پر ضد وسله والې ډلې بریدونه هم کوي. د قومي سلامتیا کمیټې کې ویل شوی چې نړیوال ورورولۍ د پشریکه د افغانستان نه د وسله والو پټځایونه ختم کړي، د پولیس د سارن نظام ښه کولو، د افغان کډوالو واپسي او د افغانستان کړکیچ د سیاسي حل لپاره د مرستې وکړي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان لکه نو راسید امریکا او افغانستان سره په شریکه په جنگ ځپلی افغانستان کې د امن په خاطر کار کړي. یو اوږد فوجي کمپاین افغانستان ته تباہی ورکړي او په زرګونو ولسی وجلې دي. پاکستان د افغانستان خپلواک او د افغانستان په مشره د امن په خاطر پورته کیدونکو هر ګام ملاتړ کوي. اعلامیه تر مخه پاکستان د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایان کوي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عملیاتو ثابت کړي چې دا ختمېدلې شي. پاکستان تیار دی چې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه خپل تجربه شریک کړي. د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې یو واری بیا د خبرې تکرار کړی شوی چې پاکستان به کله هم خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او له خپلو ګاونډیانو هم دا تمه لري. د هند په اړه د قومي سلامتیا کمیټې کې ویل شوی چې هند د پاکستان بے ثباتی غواړي. د ګاونډي هیوادونو په دننی معاملو کې ګوتې وي او ترهګري د ریاستي پالیسۍ په توګه کاروي. پاکستان یو ذمہ‌وار ایټمی ریاست دی او دغه اساسې په محفوظ لاسونو کې دي کوم چې ټوله نړۍ منلې. د قومي سلامتیا کمیټې په دې غونډه کې د وزیر اعظم تر څنګ خارجه وزیر خواجه آصف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال، د دفاعي چارو مرکزی وزیر خورم دستگیر، د دریواړه ځواکونو مشرانو، د قومي سلامتیا سلاکار لیفټنن جنرل ریټایرډ ناصر جنجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرل نوید مختار سره سره نور لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو.
دا محمد عمران چې د قومي سلامتیا کمیټې د غونډې حالې درکو. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلان وایي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوي اعلان شوي تګلاره کې نوي څه نشته. دی وایي په افغانستان کې به د هند زیاته ښکېلتیا ګټه ونه کړي. نوموړي دا خبرې له ډیوا ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي دي. له واشنگټن نه زموږ همکار افتخار حسین په دې اړه نور حال لري.
پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وای د صدر ترامپ لخوا افغانستان او سویلی اسیا لپاره اعلان شوی تګلاره کې ورته نوی سنخ کاری پرته د دې چې هند ته پکې زیات فعال رول ورکړی شوی. دی وای ورته سنوی نخ کاری پرته د دې چې هند ته زیات اهمیت ورکړی شوی او په ولسی کچا په پاکستان غک شوی چې د ترهګرو بلاتړ بند کړي. د وایس اف امریکا دی وسره ځانګړي مرکه کې سفیر ویلیام میلام زیاته کړي هند ته فعال رول ورکول به کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانوړي. دی وای افغانستان کې د پاکستان پالیسۍ په کوم چې امریکا نیوکه کوي پاکستان د هند د یری له وجې ساتلی. دی وای دا به غټه غلطي وي چې امریکا هند افغانستان تخکیل کړي چې له وجې به پاکستان هم هغه پالیسۍ جاری ساتي کوم باندې موږ نیوکه کوو. دی زیاتوي کچره پاکستان تګلاره بدلول مقصد وي نو باید دغه ملک ته ورکیدونکي مراعات او طریقې کار بدل کړي شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د صدر ترامپ لخوا افغانستان نه ځواکونو اوباسلو کومه نیټه نه ورکولو ته څنګه ګوري، سفیر ویلیام میلان وای دی وای افغانستان نه وتلو کومه نیټه ورکولو کله هم حق کې نه دی پاتې شوی. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی له خولې وای نیټه ورکولو په صورت کې طالبان وای امریکایانو سره به ګړی وي خو دوی سره ټول وخت دی. سفیر ویلیام میلام وای افغانستان کې پرمختګ لپاره باید د افغانستان فوج قوي کړي شي چې د هغې لپاره اضافه تربیه کار لیږل به مناسب وي چې افغان ځواکونه د دې جوګا شي چې د خپل حکومت دفاع وکړي شي. دی وای افغانانو ته به ډیر څه په خپله کول وي خو امریکا به خپل ژمنه سرته رسوي، په خصوصي توګه فوزي لړکی چې موږ کوم ژمنه کړې دي. سفیر ویلیام میلام وای افغانستان کې اوږدمهاله امن او ثبات راوستلو لپاره ضروری ده دغلته د حکومت انتظامی چارې د اداري فساد او نااهله خلکو نه پاکي وي.
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام سرګندونې تاسو اوریدلې. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د تګلارې اعلانولو وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ سفارتي تاوتریخوالی رامنځته شوې دي. ډونلډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړې چې په دغه هیواد کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکول د زغملو وړ نه دي، خو اسلام آباد په جواب کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ دغو خبرو مایوسه کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان فشار زیات شوی د چین یو لوړ پوړی چارواکي د امریکا بهرنو چارو وزیر ته په ټلیفون ویلي چې باید د پاکستان د سالمیت درناوی وشي. پښتنه داده چې د چین له خوا د اسلام آباد دفاع کول څومره موثر ګام دی. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د سې شنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د خپلې انتظامیې د تګلارې اعلانولو پر وخت ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې واشنگټن په اربونه ډالره پاکستان تور کړي، خو اسلام آباد هم هغو ترګرو ته پناه ورکوي چې امریکا ورسره جګړه کوي. د تګلارې اعلانولو وروسته پاکستان غبرګون وښود او ویل چې باید د ترګریزې جګړې پر مهال د دې هېواد هر کړ سوې قربانیانې ومنل سي او دا چې د ډونلډ ټرمپ څرګندونو نه هیله کړې دي. په دې اړه په پاکستان، افغانستان او امریکا کې تاوده بحثونه لا هم روان دي. داسې فکر کېږي چې د ډونلډ ټرمپ څرګندونو پاکستان تر فشار لاندې راوستي، خو په عین وخت کې چین د پاکستان دفاع ته راغلی او پر واشنگټن یې غږ کړی چې د اسلام آباد د ځمکني تمامیت درناوی وکړي او د دې هېواد جایزه امنیتي اندېښنې ومني. د چین د پاکستان ملاتړ ته راتلل ځینې کارپوهان د اسلام آباد په ګټه بولي. په دې کې یو هم د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دی.
ګټور خو ډېر په دې لحاظ باندې چې سیاسي لحاظ وګورو نو امریکای او کابل دلی دا باندې چارې چې پاکستان به بالکل یو تنها په دنیا کې پاتې په دا د جتلا میدان ته خبره راوز نو اول اول چین حمله وکړه چې دا موږ دا نه مانو. چین به زه په راتلونکي ورځو کې نه وینم چې خدای دې موکړي چې بده پېښه شي پاکستان.
چین په پاکستان کې د شاوخوا شپږ پنځوس ارب ډالرو پنګه اچونه کړې ده. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د نورو لاملونو پرته یوه مهمه وجه دا ده چې بیجنګ نه غواړي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې تر دې حده خراب سي چې سرمایه‌کاري له خطر سره مخامخ سي. خو د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز وای باید پاکستان د بیجنګ په سفارتي ملاتړ زیاته تکیه ونه کړي.
دا سر زبانی ڈپلوماتیک خبری دی. امریکی کرا دا چین دون الوی تجارت دے اور ہند سر دائی دون الوی تجارت دے کہ پاکستان کم دائی تجارت دے اگا آگے مقابلہ کی اس بانی نہیں لگی تو پاکستان دپارا بعد چرت ہم جلے ہند سر یا امریکی سر چین تعلقات بنا خراب ہے. پاکستان کے چکم پالیسی سازان دی اگا بجائے دے چدا اگنی جی چین دپارا بوادی اور چکم خبری جائز دی دا پاکستان پہ انتس کی دی ادھر کی تراجری نہیں ہے تراجری خراب دی پاکستان نیشنل ایکشن پلان نہ دی چدے پل مفاد دپارا چدے دا کسان کا ونسی پل اس کا بل خلاف استعمال ہوتا نفری کی دی اور دس نور ملکوں تم بے طرف سارا ودی کہ اغام خپل اس کا پاکستان خراب استعمال ہوتا استعمال بوجی
بلخوا پاکستان ہچ پل کڑی چی پدی لڑکی دا نور ملگرو ہوا نوم ملاتړ هم ترلاسه کړی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وارلمخه په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ دا خبر هم بحث کړی ده.
د عبدالحی کاکر رپورت تاسو اوریدلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي اعلانولو په وخت ویلي چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالر ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. نوموړي ویلي چې د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. افغان ولسمشر هم د امریکا د نوې ستراتیژۍ ستاینه کړې، خو پاکستان ویلي دی امریکا باید په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو د ناسم ادا پر ځای د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار ورسره وکړي. د امریکا نوې ستراتیژي به د کابل او اسلام آباد په اړیکو سرات لري. د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ ورته نور د زغملو وړ نه دی. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. په پیښور یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي ښکاري د امریکا نوې ستراتیژي به له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان پر اړیکو ډیر اثرات ولري. نوموړی وایي که پاکستان امریکا پر دې مطمئنه وي چې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات کوي، نو کېدای شي چې له کابل او واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکې ښې شي، خو که داسې ونه شي نو خطرناکه نتیجې به ولري.
مسائل دلتا کے لیے ڈرونز حملہ استعمال جاتی تھی اور چانسز جاتی جسے ساٹا کے لیے سیٹلڈ ایریاز کے بنی اور جات بنی دن ہم ہوم مقصد چیشی ورسرا پاکستان مانے فوجی امداد پابند یعنی اقتصادی پابند یعنی ہمارا تیشی ابر زیادہ پاکستان اور افغانستان تعلقات ہم دیر زیاد خرابی گی اور دی انڈیا پاکستان ٹینشن ہم دیر زیادہ پاکستان لگانا علاوہ اگر دی انڈیا اور انڈیا کے رول تعریف ہم کرے
نو هغه خبرې اثر غورځوي. نو دې کې به دا ګورو چې پاکستان بیا چین سره څنګه ورته ساتلی شي، چین پاکستان سره مدد کوي، مدد نه کوي یو خاص ځای پورې. نو هم به پاکستان دغه حکومت یو خاص نه زیات کوي، بیا به ټینشن به هم دې علاقه کې زیاتېږي.
اجاز خټک وایي ښکاري داسې چې اوس به د هېوادونو پټې ایجنډې ختم شي او هر څه به ښکاره شي. همداراز افغان ولسمشر اشرف غنی پرون قام ته په وینا کې ویل چې له دې وروسته به د ترګرې او د دې د ملاتړو پر وړاندې سنجیده چلند کیږي. ولسمشر غنی ویل باید چې اسلام آباد په خپله پخوانۍ رویه باندې له سره غور وکړي او رامنځته شوی مقل لاسه ورنه کړي. خو په کابل کې د نړیوالو اړیکو په حکمت الله زمي وایي ښکاري نه شي د امریکا نوې ستراتیژي به کوم بدلون رامخته کړي. نوموړی وایي ځکه که یو خوا واشنگټن او اسلام آباد په دغه سیمه کې یو بل ته اړتیا لري، نو بل خوا پاکستان د یو څو افغان طالبانو په نیولو یا وجلو کولی شي چې وښایي د دوی په پالیسۍ کې بدلون راغلی. نو کېدای شي چې له امریکا سره یې اړیکې بیا ښې شي. حکمت زمي وایي د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره به د کابل او اسلام آباد اړیکې نخې شي او نه به خراب شي.
یو کار کېدلی شي چې د پاکستان فوزي مشران د افغان دولت سره کوم نوي خبرې اترې شروع کړي، مګر زه فکر کوم چې راتلونکی فصل شروع کیږي د پاکستان او کابل د اړیکو، هغه به ډېر تر نظامي اړخه وي. بیا نو هغه په لوړ محل کې بیا سیاسي اړیکې هم جوړولی شي. نو اوس افغان دولت د هند سره پاتې دی په سیمه کې، چې پاکستان یې تقریبا دا کړی. نو هغه د اړیکو سرحد زه فکر کوم اخري لیول ته رسیدلی، خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان پورې څنګه دا بیرته ریوایو کی.
یاد وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې امریکا پاکستان ته په اربونو ډالره ورکوي، خو په عین حال کې دغه هیواد هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره جنګیږي. د امریکا د بنتور وزیر ریکس ټیلرسن اهم ویلي چې که پاکستان د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد کاروایي ونه کړي، نو ښایي امریکا یې د غیر ناټو اتحادي هیواد حیثیت ختم کړي. خو پاکستان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سیمې په اړه پر اعلان شوې ستراتیژۍ ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې په دغه پالیسۍ کې د ترګري پر ضد جګړې او د دې په مخنیوي کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول شوې. د پاکستان د بنتور وزارت د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې د ډنګي ناروغي په اړه په خبري غونډه کې ویلي چې د ناروغي یا د وایرس نامتاثره 4000 کورونه له دغه وایرس صفا کړي دي او په مکمله توګه د ډنګي ناروغي باندې قابو موندلو لپاره هلې سلې روانې دي. نوموړي په خبري غونډه کې ویل د ډنګي نور یو شمېر ناروغان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي چې په جدا وارډونو کې یې علاج روان دي. له پیښوره غلام غوس تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې د ډنګي ناروغۍ په اړه په خبري غونډه کې ویلي دي چې د ډنګي وایرس نه په سنا سره ډول متاثره 4000 کورونه د دغه وایرس نه صفا کړي دي او په مکمله توګه د ډنګي ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. شهرام خان ترکی وایي چې د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي او آگاهۍ لپاره به کور په کور په مسلسله توګه د صحت ټیمونه ګرځي. شهرام خان ترکی په خبري غونډه کې وویل چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې د ډینګي وسلوېخ نور ناروغان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي او یو اویا کسان د علاج او درملنې وروسته په تیرو دوه درې ورځو کې د روغتونونو نه فارغ کړي شوي دي. یاد دې وي چې په تیرو دوه اونو کې د پېښور په درې واړه هسپتالونو کې تر 800 نه زیات د ډینګي ناروغان داخل کړي شوي وو چې په کې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ له وجې د وو کسانو د مړینې پخلی شوی دی. بلې خواته تیره ورځ په پېښور هایکورټ کې د ډینګي د ناروغۍ د مقدمې د اورونې پر مهال د پېښور هایکورټ یو جج عتیق شاه ویلي دي چې حکومت دې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او دې لړ کې دې حکومتونه د سیاست کولو څخه ډډه وکړي. پېښور هایکورټ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پنجاب صوبې نه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوه ډله پېښور ته تیره اونۍ راغلی وه او دغه ډله اوس هم په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. د پښتونخوا صوبایي حکومت په دغه ډله باندې تعهدات لري او وایي دغه ډله د هغوی د اجازت نه بغیر د سیاسي مقاصدو لپاره دلته رالېږلې شوې وه. بلې خواته د خیبر پښتونخوا د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام په لخوا تیره ورځ د ډینګي ناروغۍ په اړه یو تحریکي التواء په صوبایي اسمبلی سیکرټریټ کې داخل کړی شوی دی چې په کې په دغه ناروغۍ په اسمبلی کې د تفصیلي بحث کولو غوښتنه شوې ده او په دغه لیک کې د جمعیت علما اسلام په د اسمبلی غړي مفتي پزلغپور په صوبایي حکومت تور پوری کړی دی چې نه په خپل د ډینګي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سم ګامونه پورته کوي او نه د پنجاب نه راغلي هغه ډله کارته پرېږدي کوم چې تیره اونۍ د ډینګي د ناروغانو د علاج لپاره له پنجاب صوبې نه راغلي ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په سینټ کې جوړ د هندو پاک دوستۍ ګروپ لخوا په یو غونډه کې سپارښتنه ورکړل شوې چې پکې ویل شوی د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو لپاره په پارلماني کچ ته خبرې اترې وکړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شوې چې مشري یې سینیټر کریم خواجه وکړه. پر دې مهال د خارجه وزارت چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو د دې ګروپ غړي خبر کړل. په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وکړل شو چې باید د دواړو هیوادونو د ولس او پارلمان ترمنځ رابطو لړۍ پیل کړي شي. له اسلام آباد د محمد عمران رپورټ اورو.
په سینټ کې د پاک او هند ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستي ګروپ یو غړي ستارایاز د پنځمبه په ورځ مشال رډیو ته ویل چې د یو هیواد په پارلمان کې د بیلابیلو ملکونو لپاره داسې ګروپونه جوړیږي کوم چې په سفارتي او پارلماني کچ ملاقاتونه کوي. هم دوی کولای شي چې د هیوادونو ترمنځ کوم واړه واړه اختلاف مخې ته راځي هغه له منځه یوسي.
کدا د پارلماني ګروپونه یو بل سره ملاو شي او په دې باندې خبرې وکړي نو شاید هغه وایي چې آیس بریک والا خبرې چې نار راوځي. خبره اخر کې بیا دا وشوه انډیا چې کوم دلته کې امبیسی دا زمونږ چې کوم کنوینر دی هغه به انوایټ کوي هغه به راځي یو جنرل ډسکشن به ورسره کوو. د هغې نه بس سخت هغه ګروپ چې کوم هلته جوړ دی هغه به مونږ پاکستان ته راغواړو. زمونږ دا ګروپ به هلته ځي هندوستان.
ستارایا زیاته کړه چې که د خبرو اترو د لړۍ پیل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خبرونه مخې ته راتلل کمېدلی شي ځکه چې د یو راپور تر مخه دې کال کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله 600 جنګونه شوي. په دې غونډه کې ویل شوي چې د سیاسي مشرانو تر څنګ د فوزي استازو د خارجه وزارت په کچه او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره خبرې اترې پکار دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ځوانانو یو شل کسیزه ډله د امن کانفرنس لپاره هند ته تللې وه چېرته چې د سیاسي خلکو تر څنګ د رسنیو د غړو او زده کوونکو سره ملاقاتونه کړي وو. د دغه ډلې یو غړي نظر سید وایي چې د دواړو هیوادونو ولس له یو بل سره تګ راتګ او ښې اړیکې غواړي خو رسنۍ لکه کې ډک خبرونه خپروي او په خصوصي توګه د هند میډیا د پاکستان پر ضد منفي پروپاګاندا کوي کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرم ناډي کو ته زیان رسولې شي.
څومره هم د خلکو سره لیدل کتل شوې دي کاغه په انسټیټیوشن باندې دي کا عام خلکو سره زمام مخامختیا شوې ده نو هغه کې مونږ ته ډیر ویلکمینګ یا ډیر زبورته هم چې په خط طریقه باندې هغه مونږ ته کتلې دي ملاو شوې دي را سره او ډیر ملمسیا هم زموږ کړي ده. د دې رضا ته حیران په دې باندې شو ما چې کوم سوچ کوم رویه مونږ دلته کې د خپل میډیا لیدل دا غین نه لس غنا زیات ما ال تکي د غربيه او کته دغه په ميديا کې
د نظر سيد په وینا چې په دغه کانفرنس کې د درې درش هوادونو د ځوانانو ډلې راغلي وي په هندي ميديا غوښتل یوازې له دوی سره خبرې اترې وکړي کوم چې ورستو په یو بل انداز کې پرسانیو کې پریشوي هم وي د ذکر دا چې د هند او پاکستان ترمنز وخت پر وخت په ال او سي لائن اف کنټرول باندې ډزې کیږي او پاکستان بیا بیا ادا کوي چې هند عام ولس په نخښه کوي خو په داسې حال کې د سینیټ د پاک او هند ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستي ګروپ ټینګار کړي چې هر کڑکیچ ته د خبرو اترو لارې هوار کړي شي او د لړکی د یادې ډلې لغړو د هند او پاکستان د اړیکو خوکول لپاره وړاندیزونه هم غوښتي دي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو اوره د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي لن خبرونه لابوروال کا کړه ورو
د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدل تورونه رد کړی دي پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځای دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي دا خبره د پنځمې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته په یو نادر بیان کې شوې ده د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې له ډینګي ناروغي اغیزمن شوي 4000 کورونه صفا کړي دي نوموړي د پنځمې په ورځ نو وخت په پېښور کې خبري غونډه تول چې پر یاد ناروغي د مکمل قابو مندل لپاره هلې ځلې دوام لري په پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام میلام وای د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ په اعلان سوی تګلارې کې نوې څنسته نوموړي د خبره د پنځمې په ورځ ډیوا ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې د هغه ویلی چې په افغانستان کې د بریا لپاره ضروری ده چې د افغانستان پاوځ قوي کړل شي د ملګر ملتونو اداره یونیسف وای په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده دا خبره د پنځمبه په ورځ نوښت په پېښور کې په دې اړه تر یو غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال رادیو ته وکړه هغه ویلي په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې 4 میلیونه او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه کسان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې تګلارې په افغانستان کې د قراري لرمنځته کولو سره د امریکا ژمنه په ډاګه کوي جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د پنځمې پورس په کابل کې کړې ده او قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به اوس خپل سفیر بیرته تهران ته ولیږي قطر خپل سفیر د مظاهرې چانو لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لچل کېدو وروسته د احتجاج په توګه له ایران څخه ایستلی و
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د ډینګي د مرض د خپرېدو او هسپتالونو کې د درملنې او تشخیص د سهولتونو په حواله حکومت او د صحت محکمه موږ بخلو له تیار نه یو خو که موږ د ولس په رویې نظر واچو نو یو تن هم د خپل او د بچو تحفظ لپاره هغه ګامونه نه اخلي کوم چې ولې ضروري شوي دي ادارې په وینا چې نه خو حکومت سره د ماشو مخنیوي او نه ورسره هر تن له دې محفوظ ساتلو څه طریقې کار او وسایل موجود دي ادارې وایي چې د حکومتي ادارو لخوا د ماشو د مخنیوي سپری غوندې ممکنه اقدامات خو کیږي خو آیا موږ خپل هم سکو کو وګورې نو زموږ جواب په نفي کې دی ادارې مخکلي کې خبرداوي چې موږ د ذمہ‌دار ولسی وګړي ثبوت ورکړو او خپل ذمہ‌داریاں هم تر سره کړو هیله پکار ده چې حکومتي ګامونو سره سره ولس خپل ذمہ‌داریاں وچتوي اج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور پرمختیايي ادارې تخصص د تفریح لپاره د اوو پارکونو د مختص کولو اندیا ورکړي ده خو خاص لپاره پارکونو مختص کولو یا نوې جوړولو نه مخکې پیښور کې موجود پارکونو او نورو د تفریح ځایونو په حالت هم توجه ورکول پکار ده ادارې وایي چې خبر کله د باغونو او ګلونو په حواله مشهور وو نن د ښار په پخوانی باغونو او پارکونو کې ډوړه وګرد په نظر راځي ادارې زیاتوي چې د سره سره د لوبو د میدانونو هم بندوبست نشته او ځوانان د تفریح په ځایونو کې لوبي کوي د لوبو میدانونو او د نورو سهولتونو ورکولو په اړه حکومت لخوا اعلانونه هم کیږي خو عمل درآمد په مخه ته نه راځي ادارې اخري کلی کې کاغه باغونه سکولونه او هسپتالونه دي نو انتظام ولا سمول پکار دي ولې چې نوې تعمیرات به فندونه او وخت ضایع کول وي د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات وسوچت کړي شوي دي، خو د بشري حقوقو سره تړلې شمیره راټولول ډېر ګران دي. ادارې وایي چې پاکستان خپل د ټولو لوی تجارتي ملګري یورپي یونین پورې رسایي برقرار ساتل غواړي، نو ځکه د بشري حقوقو په حواله مطلوبه ګټې په ښه کولو کې دلچسپي لري. ادارې د بشري حقوقو د وزارت د یو افسر په حواله وایي چې په وزارت کې په هر سطح پرمختګ په ورو دی. د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب لپاره لا تر اوسه یو کمیشن جوړیږي. د بشري حقوقو په اړه شمیره چې د ټیکس بغیر یورپ سره تجارت لپاره ضروري ده، نو دې لړ کې هم پرو کار روان دی. خو ادارې وایي چې یورپ سره د کال 2013 په نسبت کال 2014 کې زموږ تجارت زیات شوی و، کوم چې موږ د لاسه نشو ورکولی. ادارې په وینا د یورپ د پارلمان په کال 2013 کې د ترقي کوونکو ملکونو سره د جی ایس وی یا د ټیکس نه بغیر د تجارت کولو په اړه نظرثانی کوي، نو دا اوس زموږ په مفاد کې ده چې موږ د بشري حقوقو په اړه یو مثبت رخ نړۍ ته وړاندې کړو، ولې چې دې سره تجارتي ګټې تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین رسپانې په یو لیکنه کې راغلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ممکنه ده چې اسلام آباد بیجینګ ته نور هم نږدې کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې بیا د ولسمشر ټرمپ په وینا کې د ځینو مثبتو خبرو او ځینو نیمګړتیاو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د تیر ګل په ورځ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د نوې امریکایي ستراتیژي اعلانولو په وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ناسمه ستراتیژي ښکاري. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې یوې خواته ځینې وسلوالې ډلې ساتي، نو بلې خواته یې د القاعده او طالبانو خلاف د امریکا او اتحادیانو سره مرستې هم کړې دي. دغه خبرداري پاکستان کې د سیول حکومت او پوست ترمنځ نازک توازن هم له خطر سره مخ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ترامپ وینا په پاکستان کې ترسره شوې د امریکا د کلونو سفارتي مهنت هم ضایع کوي. پاکستان د 1950 کال راهیسې د چین سره نږدې تعلقات لري او په دې ورستیو کې بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره په دغه هیواد کې سباندې د 55 ارب ډالرو لګولو ژمنه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د چین پوز په اول وار په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت دستوره کې پریډ وکړ. نو په دې حالاتو کې د ولسمشر ترامپ وینا دغه دواړه هیوادونه لا نور یو بل ته نږدې کوي چې په ترس کې به یې د هند او امریکا ګټې له خطر سره مخ کیږي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورسته وینا یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په وینا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وستلو لژمنې شاته کېدل او دغه هیواد ته د پوځیانو پر ځای د شخصي امنیتي کمپنیو د کارکونکو نه لیږل د دې ستراتیژۍ ښې خبرې دي، خو هند ته په افغانستان کې د لا نور کردار لوبولو بلنه ورکول په دغه هیواد کې د پاکستان کې دار لا نور زیاتولو پسیر دی، ځکه چې پاکستان لا لولاندې په افغانستان کې د هند کردار ته د شک په نظر ګوري. بلدا چې له پاکستان سره د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیز به افغانستان ته د پاکستان للارې د امریکایي ځواکونو لپاره رساد هم متاثر کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړ پوړي سلاکار جارډ کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لورو سره د لیدو پر مهال وکړه. کوشنر د پنجشنبې په ورځ اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره ولیدل. د رپورت تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
سره له دې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشې نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارډ کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړ پوړی سلاکار دی، د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې پریالی نسوه. د اسرائیل صدر اعظم په تلابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل، موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل شوې ده، د نتانیاهو په ځواب کې وویل،
The president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډېر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په یوې اعلامې کې راغلي چې جارید کوشنر په رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مندی. رپورټونه وایي چې د منځنی ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر برې هیلې کمې دي. جارید کوشنر په منځنی ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پرېکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړي او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
فریبا ظاهر وا چې معلومات یې درته درکول. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یوه داسې توافق ته رسېدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روس په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولې. رپورت تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
سپین ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز دغه راز وویل، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته رسیدل دي. نوی هغه څه چې تاسو ته ویلی سم دا دی چې وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني مهالویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان سوي ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سه شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل، امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنجشنبې په ورځ لومړنی رسمي غبرګون وښود او دا انتقادونه یې رد کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د 1913 سپین تنګي شهیدانو ورځ په یاد کې ودستوره شوی. مشرانو د غلطه د سپین تنګي شهیدانو ته عقیدت وړاندې کړو او پښتون قوم ته ورپېښ موجوده صورتحال باندې ویناوې وشوې. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیوري لاندې بنو پریس کلب کې غونډه وشوه چې پکې د ګوند مشرانو نه پرته نورو سیاسي او ادبي ګوندونو هم ګډون وکړ. غونډه کې د سپینه تنګي د شهیدانو قربانۍ ترڅنګ پښتنو ته ورپېښه موجوده صورتحال باندې هم خبرې وشوې او د حالاتو نه د راوستلو لارې او طریقې ویناوالو په ګوته کړې. د سوات نه راغلی پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي کمیټۍ غړی او د غونډې مشر میلمه ملک ریاض خان وویل چې زموږ مشرانو دغه غوښتنه کړې وه چې پاکستان کې آباد قومونه به د سیالۍ په بنیاد وخت تېروي.
د پاکستان د آئین مطابق چې پاکستان ډېر تحفظات دي پاغی کی چکم منگ تا بنیادی شہری حقوق را کری دی کم آزادی و خود مختاری را کری را پاغی منگا خبر ہے کہ پا پاکستان کی آباد بھومنا بدل برابر پا بنیاد باندھے دسیالی پا بنیاد باندھے بدل تمنگ وقت دے رہا ہوں او ہر قوم با پخپلو قدرتی وسائل باندھے دا دہت ہوئی دا بدے دا پلو بچو دا پارا پا استعمال کی رہولی.
دا عوامی نیشنل گوان او ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بنو صدر نثار خان ایڈوکیٹ وویل موجوده صورتحال نه راوستلو لپاره نن پښتون کام ته د یووالي ضرورت دی.
مخشوی خان شهید دغه بچا خان دغه د دېغه سره وسایل وي د دېغه سره موټرون وي او کلیه کلیه تا گلیه گلیه تا وی خلک ته ورتلل و دغه سامراجیونو خلاف بیغه باقاعده پروګرامر کو یو طرف خپل پام ډازوای بل طرف خپل مسکول ډزی وی بچیون شهیدون کیری دا ویله محفوظ انلو امیر مشر نشتا چار روز دی ټول پارلیمنت سلا پیر پسی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنو مشر شوکت خان ډوکیټ په خپل وینا کې وویل نن هم پاکستان کې مونږ د غلامۍ ژوند تیرو خو خپل حق په هر صورت غواړو او په خپل وسایل او خپل اختیار غواړو.
ایجوکیشن ریشو وګوره چې موږ په وطن شه 15% ایجوکیشن نشته په دنیا شه 700 کروڑه بودی دو په 700 کروڑ شه 20 کروڑ خلک کیسه پر دین دا 20 کروڑ شه 1 کروڑ 20 لاکھ خلک پښتون کیسه پر دین چې کوم کو معنا بل دم راغټ کوم کیسه پر نشته لکه پښتون چې چیرې چرې پاتې کوي چې فلور دې چیرې دا وایي چې په دوبای شه دا په سعودي شه دا څه چیرې کوي وایي چې دا غټ ګاډي ډرا ورته دا مشکلات دا ختمول دا تنظیم ګوري دا داسې یو پلیټ فارم ګوري.
د یادونه ده چې دغه غونډه د 24 اگست کال 1913 د ډومیل سپینه تنګي په سیمه کې د خدای خدمتګارو ازادۍ تحریک د شهیدانو په لړ کې وه کوم چې د هغه دور انګریز حکومت د خدای خدمتګارانو ازادۍ تحریک په جلسه باندې ډزې کړې وې چې پکې د اتیاو نه زیات کسان وژلې شوي ول او په دغو کې زنانه او ماشومان هم خودل شوي ولې بعضې روایات دغه شمېره تر 200 پورې ښایي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د صوبایي حکومت تر سوري لاندې په دستوره کې چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په ماشومانو او میندو کې د غذایي اجزاو د کمی ستونزه د ایمرجنسي حد نه هم سیوا شوې ده. چارواکي وایي په نړۍ کې یې ټول دواره به خلک د غذایي اجزاو له کمی سره مخامخ دي او پاکستان کې هر دویم ماشوم د غذایي اجزاو له کمی سره مخ دي. خو د پښتونخوا د حکومت چارواکي وایي په دې ستونزه د کابو موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له پېښور غلام غاز اورو.
په پېښور کې د یونیسف او صوبایي حکومت د سوري لاندې په یوه دستوره کې چارواکو وویل چې په نړۍ کې دوه عرب خلک د سناسه ډول غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي او په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه خلک او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه خلک د غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وویل چې د غذایي اجزاو د کمی مسله په پاکستان کې مخ په زیاتېدو ده.
په ماشومانو کې د غذایي کمزورۍ مسله زیاتی کې او کمی کې نه په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزورۍ ښکار دی. دغه شانتي ډېر زیاتې زنانه چې کمې د اولاد روړو په عمر کې دي او دا غي نه علاوه یا مین دي پاغي کې د وینې ډېر زیات کمی او دا شي د نورو مایکرو نیوټرینټس کمی ډېر زیات دی نو مسله خو ډېره زیاته ده.
د یونیسف یو بل چارواکی عین خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د غذاییت د کمی مسله په پاکستان کې د بیړني حالاتو د حد نه هم سیوا شوې ده.
آئین خان اپریدی وای د غذائیت د کمی د بیړنی صورتحال ته پکتو سره صوبائی حکومت د صحت د نړیوالو ادارو په مرسته د 800 ملیون روپو یو پروژه هم پیل کړی ده.
خیبر پختونخوا گورنمنٹ چکم دے نو دی حوالے سره الریډی یو نوټیفیکیشن کړی چې دا مال نیوټریشن چکم دے دا پدی پروینس کې یو ایمرجنسی هغه دی. اوس یو خو اقدام چې د پی این ڈی د طرف نه رالو د پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سٹنٹنگ ریڈکشن پروجیکٹ هغه کې 800 ملین روپے چکم دی نو دا داغی ورت تے او دا دریو کالو پروجیکٹ تے او هغه باندې اوس داغی چکم ڈیٹیل پلاننگ دی هغه باندې اوس کار روان دی.
بلې خواته د خیبر پختونخوا د غذایی موادو د کمی پوره کولو د یو بل پروګرام مرستیال ډایریکټر ډاکټر ضیاء الحبیب وایي صوبائی حکومت هم د غذایی اجزاو په کمی باندې د قابو موندلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
نو مخکې زمونږ په ووټ سټک کې پروګرام مو سره د پوره مختلف یو ایجنسیز سپورټ او اوس مونږ په خپل انټیګریټډ پروګرام کې دا پروګرام واچو. زمونږ 12 ډیسټریکټ کې کوس پروګرام شروع دي او موږ د هغه لپاره به 500 نیوټریشن اسسټنټ لرو. موږ سره په پی سی 1 کې 99 نیوټریشن اسسټنټ دي دا مونږ لرو او د دې لپاره مونږ د اریو ډیسټریکټ په یو نیوټریشن کوارډینیټر به اخلو. د اریو ډیسټریکټ به یو کشوي اوس نشته اوس به اخلو.
په دې دستوره کې په دې خبره باندې ټینګار وشو چې د غذائیت په مسله د قابو موندلو لپاره د حکومت ټولو ادارو رسنیو او ولس له په ګډه کار پکار دی او په دې اړه په ولس کې په لویه کچه آگاهي خورول غواړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تیر کال په شان سخت کال هم په پاکستان کې له ماشومانو سره د زیاتو بیلابیل کیسونو مخې ته راغلي دي. په دې اړه یوې غیر سرکاري ادارې د سخت کال لومړی شپږو میاشتو رپورټ جاری کړی دی چې له مخې یې تر 1100 زیات ماشومان د مختلفو زیاتو ښکار شوي دي. له اسلام آباد رفت انجم تفصیل لري.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل پر رپورٹ کې ویلي چې کال 2018 کې د جنوري میاشت نه تر جون میاشت پورې 1100 شپېته ماشومان د مختلفو زیاتو ښکار شوي دي. د کوم شمېره چې کال 2018 کې په لومړۍ شپږو میاشتو کې 2100 وه. د یادې ادارې یو مشر ممتاز ګوهر مشال لډیو ته ویل
جغرافیکل لوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں
کہ جغرافیایي کچو ګورون تر ټولو زیات کې سونه د پنجاب صوبې نه رپورٹ شوي. د دې ورسره سندھ په دریم نمبر، بلوچستان دی، بیا اسلام آباد، په پنځم نمبر خیبر پختونخوا، بیا د پاکستان واک لاندې کشمیر راځي. د دې کال تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي په هغه کې 690 هلکان ماشومان دي او د ماشومانو جنکو شمیره 1018 ده. په دې کې 19 نه تر 15 کال عمرونو والا ماشومان زیات ته زیات ښکار شوي دي. همداشان د یو کال نه تر 15 کال پورې ماشومانو کې هم 640 ماشومان او 30 ماشومان شامل دي کوم چې د جنسي 13 ښکار شوي دي.
د رپورټ تر مخه ماشومانو سره د زیاتې په کیسونو کې د ماشومانو اغوا کول 515، بيدرکه 251 شپېته او ماشومان جنکو سره د جنسي 13 240 کیسونه رپورت شوې دي. د کوم شمیره چې د نور زیاتو په نسبت سیوا ده. د نه علاوه د دشمنه ختمولو په بدل کې سوري جنسي زیاتې لپاره په زور تختولو، په ګډه سره جنسي 13 د کم عمرې ودونو، جنسي 13 نرستو وجلو او نور داسې کیسونه رامخته شوې دي. رپورت دا هم وایي چې په دې قسمه جرمونو کې د خپل خپلوانو نه علاوه نامعلوم خلک، د درسي یا سکولونو سره تعلق لرونکي او نور داسې مشکوک کسان ککړ دي. د تفصیلاتو تر مخه د ټولو زیاتې پیښې د ښارونو په نسبت په لرو پرتو سیمو او کلو کې رامخته شوې دي. د کوم شمېره چې 1409 ده. د ماشومانو سره د زیاتې پیښې ولې زیاتېږي او د دې مخنیوي به څنګه کیږي؟ په دې اړه د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکوونکی امتیاز احمد وایي چې داسې قسمه پیښو مخنیوي کولو لپاره قانون عملي کولو سره سره به میندو پلارانو او ماشومانو ته پوهه ورکول وي او د ټولو مهم ده چې داسې پیښو ښکار ماشومانو آواز بندولو پر ځای به اورېدل وي.
په جماعت کې، په مدرسه کې، په لار کوڅه کې څه زیاتی وشي، چا ورسره خبر وکړه یا چیرچاړ وکړو، نو هغه به چاته وایي؟ هغه که کور ته رالو، هغه که دا خبر وکړه، نو ټولو کې اول به هغه وال خوري او بیا به د هغه بهر وتل بند شي. د ماشوم چې کوم اوپینین یا اظهار د هغه رایه حق دی، نو هغه مونږ نه ورکوو. تاسو د ماشوم رایه له اهمیت ورکوئ. که هغه تاسو ته خبره کول غواړي، نو تاسو هغه انکریج کړئ بجای د دې چې هغه تاسو ډسکریج کړئ. هغه ویریږي او هغه غلی پاتې شي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې ماشومانو ته د خبرې او د رایه حق ورکولو سره به په تعلیمی ادارو او تعلیمی نصاب کې هم داسې مواد شامل اول وی چې کوم په بنیادی کچه ماشومانو ته پوهه ورکول شي. واضح دی چې کال 2014 په فروری میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی د جرایمو د قوانینو ترمیمی بل هم منظور کړي. په کوم کچه د ماشومانو سره جنسي جسمانی زیاتې بدفعلی او نور داسې زیاتو لپاره د 15 کالو پورې د بند سزاګانې او د لکونو روپو د جرمانې سزاګانې ټاکل شوې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا کمو ترک یافته علاقو لپاره د سینیټ فنکشنل کمیټه وفاقی حکومت ویلی چې پسندستی توګه د پکبالی سیمو کې د پاکستان آرټس کونسل د سوری لاندې کلتوري او موسیقي هلې ځلې پیل کړي او د فاټا فنکارانو هنرمندانو لپاره دی د مرستې بندوبست وکړي، ځکه چې هم د دوی په ذریعه په سیمه کې پر امن په ځای کې دی شي. په دې اړه د کبالی سیمو هنرمندان او فنکاران بیا سوای له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د شورو یا چهارشنبه په مازیګر د کم طریقي یافته سیمو لپاره د سینټ د فنکشنل کمیټې غونډه د چیرمین عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوه، چې په کې کمیټې د اطلاعات وزارت او د پاکستان د هنرونو کامی ادارې یا پی این سی ای ته وویل چې قبیلی سیمې جنگ ځپلي سیمې دي، باید چې د امن پر ځای کولو لپاره په فاټه کې کلتوري او د موسیقۍ پروګرامونه تابع کړي او د دغه سیمو هنرمندانو او فنکارانو لپاره د مرستې بندوبست هم وکړي. نن د زیارت په ورځ له مشال ریډیو سر خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دوی یادو ادارو ته وویل چې راتلونکي غونډه کې خپل رپورټ وړاندې کړي چې په دې اړه دوی سمنصوبه لري. د نوموړي په وینا چې قبایل یو ځانګړی کلتور لري او که په قبایلو کې کلتور او موسیقۍ ته توجه ورکړل شو نو امن ته لار هواری دی شي.
په دې کې موږ ټول چې ګوره فاټا جنگزده علاقه دا له ته په کار استه د کلتور او ورسره موږ چې کوم روایت دي، موږ چې کوم لوبې دي، ګیمز دي، موږ چې کوم سندرغاړي دي، میوزیک دی، د دې د پرمختګ لپاره په کار ستاسو پروګرامونه وکړه. منځنۍ پښتونخوا ځانته د پښتون افغان په والا باندې ښه کلتور لري، ښه لوبې لري، ګیمز لري او دا هیڅ کار نه دی سو. نو تاسو به په فاټا کې دا کارونه اوس په کار سره روانه کړئ.
مشال ریډیو چې په دې اړه د کورمی جنسۍ د پړه چینار سیمې سره تعلق لرونکي هنرمند نیم تورین او پښتون نو هغه وی که حکومت پر اختیا دا عملی کول غواړي نو په کار ده چې د فاټا د کلتور پوها او هنرمندانو سره کینی او یو تګلار جوړ کړی.
نو کدی دا خلک راشي من سره کینی دی صرف د پولیټیکل ایجنټ یا گورنر ناشته پورې محدود نه، نو امن بالکل په قبایلی علاقو کې پيو کال کې دنه دنه داسې امن راتلی شي. موږ د امن خلک یو، موږ د مینی خلک یو، موږ د اتن خلک یو، موږ د سندري خلک یو، موږ مینا غواړو، مینا ورکو، موږ د جنگ د جدل خلک نیو، موږ جرګلرو، موږ روایت لرو، موږ قانون لرو. نو زه ما چې دی راشي من سره دی کینی
د خیبر جنسی نه هنرمند سنگین اپریدی په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
امن د پاره ټولو نه ضروری اول هم دغه شی دی چې موږ د ینګ جنریشن د ځوانانو دغه د سوچ بدل کو چې مطلب ژوند دې تنوي چې ټوپک والا ته او والا ژوند دې تنوي چې د دنیا سره څنګه پڅنګ روان شو، خپل تور خلکو ته خو چې ز په دې شکل کې ژوند تیروم، ز خپل کلچر، ز خپل خلکو ته ما ډیر خپل قبایلی کلچر خلکو ته وخولې او کدا چې و شو چې حکومت ستانو د فنکارانو مرسته وکړه نو دا اکثر به زما په خیال چې دا کم مالات روان دي نو د دې د غجرړې به ختم شي.
په غونډه کې عثمان کاکړ د اطلاعات او د وزارت چارواکو ته وویل چې په ټول ملک د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی څنګه موجود دي خو په فاټا کې نشته، باید چې د فاټا په ټول ایجنسو او ایف آر اس کې هم د دې څنګه پرانستل شي او په دې کې د فاټا ځوانانو ته نوکری ورکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې یو ځایي سندرغاړي د موسیقۍ د زده کړې یو سکول پرانسته کړي. دوی وایي چې مقصد یې د پښتو روایتي موسیقۍ ته وده ورکول دي او د هنرمندانو لپاره د ناستې ځای جوړول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د موسیقۍ په آواز شروع کیږي.
دغه خوږ جبې زلمی سندرغړی اقبال یوسفزی دی چې ډېر په وړوکوالي کې د سندرو زده کړې شروع کړي. دی وایي چې سوات بینګوره کې مې په دغه مقصد د موسیقۍ سکول جوړ کړی چې د پښتو سندرو او موسیقۍ سره مینه لرونکو ته هم دغه فن وخایم.
بس دا خو مونږ داسې یو دفتر جوړ کړو مونږ چې په خپله به پکې هم ناست یو بلکم زمونږ د میوزیک چې کوم نور ملګري دي هغه به را سره پکې هم ناست وي او چې کوم ملګري شوق لري د دې پن سره زده کړه کول غواړي نو بالکل دې ته راتلی شي مونږ به ورته زده کړه کوو به ورته
غلی زیاته بي چې سواد کې د مودې راسي د موسیقۍ سره مینوال ډیر زیات دي او دې سیمې خلکو کې ډیر زیات قابلیت ده خو دوی ته د پورته تلو موقع نشته
ناز اقبال سنگرانو کې زمونږ د سواد ته غزاله زمونږ د سواد وا ډیر دسي سنگران دي چې کم مشهور دي کرن خان بای شو نو هغه هم د سواد ته حکومت نه زمونږ دا دغه دی چې په دې سواد کې مونږ ته دا سہولتونه راکړي چې سټوډیوګانې هم جوړې شي دلته کې بل خبر د دې خپل انسټیټیوټ چې کوم د دې سکولونه وي د میوزیک د هر یو سیس خپل انسټیټیوټ وي چې دسي مونږ ته میوزیک هم جوړ کړی شو ډیر زیات پخوي
اقبال یوسف زه ته وی چې دغه سکول د مقامی هنرمندانو او د موسیقي مینوالو د ناستې ځای هم دی
یو سړی دی پن تروزی ناغه بخه کافی لکه د استاد سره بکینی ناسته پاسته بکی شاګردی بکی کم از کم لکه ډیر وخت علی لکه زما بخپله په دې فیلډ کې 13-14 سال شو
د موسیقي سکول یو استاد کاشف خان چې د موسیقي تړون کوي او تعلق یې د مردان سره دی ولې د 1300 کالو راسي سواد کې مشته دی په دا اړه وای
دله بدل تک لکه بیان راځي واده به خادی وي دله بخلک راځي دی بر خپل زی خپل لکه مزدوری بکې زاله ولې چې موږ ته خو د پړنه سنشته د بل سنشته
د موسیقي دغه ناستي زی کې موجود یو مینوال اعتزاز یاتوي چې دوی د هنرمندانو قدر کوي خو دولت ته هم پکار دي چې د داسې خلکو مرستي وکړي
میډیکل فاندز راوځي یا چې کوم نور د دې لپاره د انسټرومنت د لپاره کمپاندونه او کارل پکار دي چې ردی په اکثر داسې زموږ دوه داسې هنرمند ته موجود دي چې هغه سره هنر شته خو د هغه سره انسټرومنت نشته
د موسیقي دغه مرکز په اړه اقبال یوسف زیاتوي چې دې ځای ته هر قسمه د موسیقي مینوال راتلی شي او دوی به مینوالو ته ویډیا زده کړې ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.